نیم سلام تاسو ته او ټولو هغه کسان چې د مونږ آواز اوري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کابل ډیر یو هم پرمختللی او هم یو بانفوسه ښار دی چې پکې هر رقم انسانان پکې شته، سازمانونه او همدارنګه توریستي ډلې لکه داعش غوندې په کابل کې شته. دا مهمه ده چې مونږ اول یو استراتیژي نظامي ولرو چې متاسفانه اوس موجود نه ده. د دغه استراتیژي په رڼا کې مونږ کولی شو چې خپل امنیتي تدابیر د اول نه تر آخره پورې سه ډیر تخصصي او مسلکي وي او جوړ کړو، او د کابل د ښار نه یا د هر ښار نه چې په افغانستان کې ځینې مشکلات پکې رامنځته کیږي په ښه توګه ونیسو. مثلا په کابل کې مهم دا دی چې مونږ باید اول یو کمربند ولرو او د ټولو په دروازو کې د مونږ تخصصي او مسلکي افسران پکې ځای په ځای. او مهمه دا ده چې اول باید د دوحې د توافقنامه په رڼا کې ټول مسائل کوردینه پلان او تطبیق شي، چې متاسفانه تر اوسه د دغه مسئلې د تطبیق په مورد کوم تصمیم نه دی نیول شوی. او اوس هم تروریستان په کابل کې خپل عملیات سرته رسوي، او هم د امارت اسلامي هغه ځواکونه چې اوس په کابل کې وایي چې د افغانستان د خلکو نه دفاع کوو پکې شته.
جنرال صاحب رادمنش، تاسو یو وړاندیز وکړ چې د کابل د امنیت لپاره یو د تخصصي خلکو کمربند په کار دی. د جمهوریت په وخت کې هم په دې باندې ډېرې خبرې وشوې او تر اخره پورې فکر کوم داسې کمربند جوړ نه شو د کابل شاوخوا چې د کابل امنیت وساتي. څرنګه یعنی هغه وخت هم د کمربند نه موجودیت د امنیت علتو؟
په هغه وخت کې خو تقریبا یو ویش گروپونه د افغانستان د خلکو په مقابل کې چې طالبان د دوی ځواکمن گروپ و جنګیده، اما اوس طالبان خو په افغانستان کې خصوصا په د شهر کابل کې تر د دوی تر حاکمیت لاندې ځینې مشکلات رامنځته کیږي. دوی باید په پوهی د مونږ نه باید زده کی، یعنی د مخکنی جمهوریت نه باید دوی زده کی چې څرقم د کابل د ښار امنیت باید تامین شي. فقط فکر کوم یوازنی لارې دا ده چې دوی باید اول یو امنیتی او دفاعی ځواکونه ولري چې ټول خلک، یعنی هغه افغانان چې په افغانستان کې ست خپل تصویر په اردو، پولیس او امنیت ملي کې وویني، پس لاغنه هغه متخصصین چې مخکې په اردو کې وو دوی باید جذب یې کې تهدید یې ونو کې، او پس له جذبېدو دوی ته وظیفه ورکې چې د کابل د ښار نه په خطوګه دفاع وشي. اوس یوازنی مشکل دا دی چې مونږ په کابل کې خصوصا د کابل په دروازو کې هیڅ یو متخصص او یو مسلکی افسر نه لرو. کلرو هم دوی ته صلاحیت نه دی ورکړل شوی، فقط یوازې ګوري او بس. نو مهمه ده چې په کابل کې هم په دروازو کې او هم د کابل په کوریدورونو کې چې په مثلا په هر ځای کې چې ضرورت دی باید مونږ مسلکي خلک وګمارو چې دوی وکولای شي چې د دشمن ټول تحرکات په خطوګه وسړي او تحرکات یې تر کنټرول لاندې راوړي.
مننه جنرال صاحب، تاسو ته به بیرته راشم د جنرال صاحب شینواري نظر به واخلم. جنرال صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د کابل د امنیت لپاره په کار ده چې د سیاسي وشي چې او بخښي، تاسو په دې شکل ویل چې د کابل امنیت آسان او ارزانه نه دی. نو د ارزانی په برخه کې خو د افغانستان د اقتصاد په ارتباط دغه نن هم یو پرون راپور خپور شوی دی چې نن له رسنیو سره شریک شوی دی، ویلي دی چې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی دی په تیر یو کال کې. نو څرنګه ممکن ده چې د کابل امنیت بهتر شي؟
مننه شیبر صاحب، بیا هم تاسو ګوري د کابل یا د افغانستان لوی ښارونه یوازې توریستي ګواښونه نه ګواښي. هلته منګه په مختلفو برخو کې د ګواښونو سره مخامخ یستو. که چېرته منګه د مسلکي او تخصصي لارې ده تیرو، نو آسانه په دې نه ده چې ما وویل چې د دې لپاره یو پوره تخصصي ظرفیت ته اړتیا لګه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه. تاسو ګورئ د کابل هر سیمه یو جلا ګواښ سره مخامخ ده. تاسو ګورئ د کابل لویدیځ د یو ډول ګواښ سره مخامخ ده او د کابل شمال د بل ډول ګواښ سره مخامخ ده. په عین ترتیب منګه څو ګواښونو سره مخ یستو. اول باید دا وپیژنو، لومړی تروریستي ګواښونه دي، دویم د جنایي جرمونو ګواښونه دي، څلورم د عامه نظم ګواښونه دي چې هغه د اوس د سی په د عامه نظم د ساتلو لپاره د خلکو د اقتصاد ته پاملرنه، د خلکو حقوق ته پاملرنه، دغه شیان دي. چې څلورمه برخه یې دغه ده چې آیا ولس په دغه څلورو برخو کې چې ګواښونه متوجه کړي دي، آیا د حاکمې ډلې سره همکاره، همذهنه، همفکره ده او که نه ده. دلته وګورئ طالبان د اوس دستي ځان بیخي د ولس نه جدا کړی دی او د ولس سره په ژبه باندې نه پوهېږي. بل ټکی، طالبان مسلکي زده کړې نه لري. ما مخکې هم یادونه وکړه چې موږ د یو پوره ظرفیت لرونکي دولت سره په کابل کې د امنیت د پوره امنیت د راوستلو د عاجز راغلي وو. یوازینی علت یې په هغې وخت کې هم دغه و چې موږ ګواښونه په دقیق او مسلکي ډول باندې نو چیرلی او نو پیژندلی. د کابل هر برخه جلا یو امنیتي تدابیرو ته اړتیا لري چې په هغې امنیتي تدابیرو کې د تروریستي ګواښونو په مقابل کې کم تدابیر ونیول شي. په تکتیکي کچه باندې مثلا د ترورستان د کومو تکتیکونو نه په ګټې پورته کولو سره کولای شي چې خپل عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي. مثلا د جدایي جرمونو هغه کلی ډلې چې دي دو د کومو تکتیکونو نه او د کومو فرصتونو نه په استفادې سره کولای شي چې خپل هغه جنایي عملیات، جرمي عملیات ترسره کړي. بل ټکی کوم د هغه عامه نظم د ساتلو په برخه کې کوم ټکی دي چې نشي کېدلی چې عامه نظم تامین شي، نو دا چې سره ټول راټول کو بیرته راځو دې ته چې کله چې د یو داسې یو لوی هدف لپاره یو مسلکي او تخصصي کړنلاره نه وي او تر څو چې موږ خپل هغه نیمګړتیاوې یا د ذوق ټکي د امنیت په حق باندې درست نه پیژنو، نو موږ به دغه ستونزو سره لاس او ګریوان شو.
مننه جنرال شینوارې. تاسو د تروریستي تهدید یادونه هم وکړه. د طالبان حکومت په یو تازه خبر کې وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر کې یو ویډیو خپره کړې ده چې په دې کې د برمته شوي کسان وایي چې د طالبانو د استخباراتو له لوري دا کسان خوشي شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجی معلم یادوي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالر غوښتل او دا برمته شوي په چې په کابل کې تشتول شوې دي. په دې اړه څه نه دی ویلي چې کله برمته شوې دي او په کومه سیمه کې برمته شوې دي. جنرال صاحب رادمنش، که تاسو ته راشم، د ستونزې چې څنګه تر اوسه پورې تاسو او جنرال صاحب شینوار یادونه کړې ده ډېرې دي، اما په مجموع کې فکر نه کوي چې یوه ډېره مهمه ستونزه همدغه ده چې خلک که چېرته همکاري کوي، د خلکو د همکاري په ترڅ کې ممکن د یوه ښار د یوې سیمې امنیت ژر بهتره شي.
معلوم داره ده سه مونږ همیشه باید متنفذین سره خ اړیکه وساتو او دغه اړیکه په خاطر خپل ټول پلانونه تطبیق وکړو. اوس تاسو ته بهتره معلومه ده سه خصوصا په د شهر کابل کې لوګي او بیکاری بیخی زیات ده. هر تروریستي ګروپ کولای شي سه خپل ځان ته ځینی خلک د پیسې په خاطر راټول کی او د دوی په وسیله خپل حق مسائل ته د منطقي د استخبارات ورته پلان ورکړل سوي دي تطبیق کی. مونږ باید خپل حق پلانونه سي ډیر مهم ده. کله چې ما تاسو ته وویل چې مونږ باید استراتیجي ولرو، په استراتیجي کې عموما اقتصادی، سیاسی، فرهنگی او نور حق مسائل ته په نظامی برخه کې مهمه ده، مونږ باید په نظر کې ونیسو که مونږ د خپل استراتیجی ولرو او خپل استراتیجی تطبیق کو، معلومدار ده چې مونږ کولای شو د دغه مسائل او د دغه مشکلاتو په مورد ډیر بریالیتوبونه په لاس کې راوړو. مثلا اوس په کابل کې چې په شمال، جنوب، شرق او غرب کې ځینې مشکلات د منطقې د خصوصیت په نظر کې نیولو رامنځته کیږي، معلومداره ده چې مونږ باید د منطقې خلکو ته خپل ارتباطات لکه چې د دوی فرهنګي او ژبني او همدارنګ د دوی د مذهبي لارې نه کولای چې تاثیرات ورباندې وکړي، باید خپل ارتباطات ټینګ کړو او د دوی د امنیت په مورد کې د دوی همکاری او د دوی مساعی مشترکه را جلب کو او وکولای شي چې دوی امنیت تامین کو. مثلا په دا کابل په غربي ساحو کې سیزینی تحرکات را منسکی، دا مسله لورای نه ښکاری چې د خلکو همکاری او دولت سره نسته، یا دولت دوی ته اهمیت بده ورکړي یا خپل خلک نه غواړي چې د دولت په څنګ کې ودرېږي. دا مهمه ده چې مونږ د خلکو همکاري او مساعی مشرکت جلب کړو. په دې اساس باندې نه یوازې د کابل په دروازو کې بلکې د کابل په منځ کې هم مونږ باید د رواني مسایلو یا د روانشناسي نظامي په نظر کې نیولو خپل هدف ته یا خپل حق مرام ته سي مونږ لرو، باید خلکو سره شریکې کو خپل فعالیت، خپل تحرکات چې خلک پی پوشي سي رښتیا هم دولت د خلکو سره همکاری کوي. اما اوس دغسې یو مسئله د خلکو او د طالبانو په منځ کې فکر کوم سي نشته. هغه گروپ، هغه تروریستي عملیات سي اوس په کابل کې رامنځته کیږي، زه پوهیږم چې ټول دا انتحاریان د یوې مدرسې نه د پاکستان نه فارغ سوي او دلته په دا کابل کې سره ګوري او همیشه یو بل ته احترام هم کوي او یو او بل ته مزاحمت هم نه کوي او راځي په یو ځای کې خپل عملیات سرته رسوي. په دې اساس باندې مونږ باید اول دا حق تروریستی یا حق کندکونه چې په وزارت دفاع او داخله کې دی مونږ باید دغه لغو کړو، د دوی کنټرول په لاس کې ونیسو او همدارنګه د داعش په مقابل کې ځینې تروریستی عملیات سرته رسوي په خطوګه خپل عملیات، یعنی چې خلک باندې یا په دولت باندې اعتماد وکړي سرته ورسو او امنیت تامین یې کو. کنه مونږ په دې مشکلاتو کې همیشه اخته یو او امنیت تامین کیږي نه.
مننه جنرال صاحب رادمنش. ازادي پسپو کې پروګرام دی، احمد شیبریم ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو ده د کابل د امنیت په اړه بحث لرو. په دې خبرونه کې مو په کار و چې د پولیسو استازي هم راوبلو، یو هغه کسان چې دوی له پولیسي سره آشنا دي کولای شي چې په دې خبرونه کې ورسره د ټلیفون لاري هم برخه واخلي او خپل نظر د ازادي رادیو لاري له مسولو کسانو سره شریک کړي. البته د افغانستان جګړه په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې یو ډول نظامی شوی ده او حتی د کابل امنیت به په تیرو کلونو کې هم ځای ځای پوځیانو ساته. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
په خبرونه کې مو میلمانه دي جنرال اجمل عمر شینواری، جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو کتونکو اسمت قانی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. قانی صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلی. قانی صاحب تاسو ته برښم د کابل امنیتی وضعیت په ارتباط خو مخکې د دواړو جنرالانو نظر واخیست، تاسو څه څنګه ښکاری؟
ولا کابل کې خو زه فکر کوم چې تر یو اندازې پورې امنیت سیستماتیک نه دی، یعنی د امنیت حفاظت دی او سیستم تابع نه دی. طالبان و امنیتی قوتونه اکثر د ایرغلی دی په مغه عنعنوی او سنتی شکل باندې په ورو ورو ډلو باندې دغه دی دوی د امنیت د تحفظ لپاره لازم اطلاعات نه لري او دغه سیستم هم په خو نه دی ولر او لبل ارخص که دوی دغه په تاخیر شکل باندې د پلانې خوندو تاخیر او د پلانې یعنی دوی د سره وصل نه دي کنا په یو متشکل حالت کې سره وصل نه دي نو دغه حالت هم له امنیت سره یو رقم مرسته نشي کولای یو ډېر لوی دغه سي په اصطلاح درته ووایم چې انارشیزم یا ګډوډي پر کابل حاکمه ده خصوصا پر امنیتي قواو باندې دغه حالت تر اوسه پورې څه چیلنجونه دي یا څه ګواښونه دي د امنیت په حیثیت کې دغه ګواښونه لا پر ځای پاتې دي او تر هغه اندازې پورې چې د امنیت سرتاسري امنیت خبره ده یعنی همغه حالت دی چې امنیت چیلنجي امنیت تر ګواښ لاندې دی په ډیرو ارسو کې خصوصا د تروریستي بم بریدونو هغه امکانات بالکل له منځه نه دي تللي تروریزم موجود دی بیلابیل ډلې موجود
دي قانی صاحب وبخشي طالبان چې په پیل کې کله د اگست له 15مې کابل ته ننوتل لاغه ورسته پوري روسي مو د کابل کې تلاشيانی وکړې وسلې راټولې کړې لبخونیو مسولینو وسلې راټولې کړې د دې دغو وسلو د راټولېدو باوجود خلک څه وایي چې د چاودیدون کې مواد لکه کوم کې په کابل کې
ګور از دا خو دغه د کوم دلې امنیت تخریب او هغه دلې داسې شکل باندې تخپل باندې په صفوف د طالبانو کې نیوتلې دي چې هغه ځان په امر ودرې کې ساتلای شي یعنی په هغه نتورک ځان ساتلای شي ځان د حفاظت لپاره بلا بل تاکتیکونه په کار کوي بلا بل لارې په کار کوي او د دې راتوان لري او مدان څه به شي په خو هم امنیت له کورونو سره لاستوګنو سیمو سره تهدید دي له یا پاستوګنو سیمو پر ستام په کې دي دی په اطراف کې راغله دلودلې اړې دلودلې دی په لری پرتو سیمو کې اړې دلودلې او هغه دین دا سینې دي چې هغه مرکزونه چې د یو قوی چې پانتونو سره مخامخ سي نو د یعنی په دغه سي متشکل حالت کې دی دغه لپاره د امنیت لپاره دغه سي هغه اقدامات نه دي سي هغه ماډرن اقدامات چې موږ ورته وایي په اطلاعات باندې بلاوي په انټيليجنس باندې بناوي یا په اصلاح باندې دقیق اطلاعات موجود وي ځکه چې دا خپل ډلې موجود دي په دې د دغه کې د دغو کې د خپل صفوفو کې او دغه ډلې هغه کوم خطرونه دي چې متوجه کیږي هغه په اسانۍ سره خنثی کولای شي
مننه قانی صاحب جنرال صاحب شینواره تاسو څه فکر کوي تاسو د جمهوریت د وخت تجربه لري دا چاودیدون کې مواد لکوم کې شپ کابل کې او په ډیر مقدار باندې
خیر وي سه مشکل دینه تاسو پښتنه ته جواب درکمه قانی صاحب ته خره خلاص وایم سلامت شه شیبر صاحب تاسو د څو ټکو نه یادونه وکړه مخکې چې دوکا سچې اختکا اختطاب شو د طالبان د لوري نه بر طرف شي وي تاسو ګوري داخله د طالبانو د د ناتوانی یو ثبوت ده چې دو ډیر ټینګار کوي چې موږ په امنیتی برخه کې په ټولو مسایلو باندې حاکم یو سره لدی چې یعنی یو اختطاف ډله یو حادی ډله نه چې دو د اختطاف مخنیوي نشي کولای نو نورو د وړو جرمونو څخه مخنیوي به وکړي تروریستی عملیات ډیر پیچلي عملیات دي تروریستی عملیات په نړیواله کچه باندې تر اوسه پورې موافقه او متاسفانه په دې چې ډیر پیچلي او ډیر محرمي او دی یو واړه ګروپ تر ساته پوری د امنیت په خاطر باندې دا غي افشا کېدل او مخنیوي ډیر یو ستونزمن کار دی په ډیر پرمختلو هیوادونو کې متخصصو امنیتي سکتورونو کې هم د دې سره د یو ستونزې سره مخامخ دي چې د دې مهارول او مخنیوي ډیر ستونزمن دی په د افغانستان په خوانی شرایطو کې په عین ډول باندې موږ د دې تروریستي عملیاتو سره په کومو ستونزو سره مخامخ یو یو علاقې داو چې ترستانو یو اقتصادي قدمه درلودله په ګاونډي هیوادونو کې بل عامل داو چې د ترستي ډلو کم نفوذي افراد او اشخاص چې په مختلفو سکتورونو کې بیا په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې باندې برخه کې چې هغه به سره مرسته کوله او چاودیدوم چې ټول ته خدا هغه ټوکی دي چې په تورو بازارونو کې متاسفانه خرید او فروش کیږي نو دا هغه کومه ستونزه کار نه ده او دا غي د انتقال لپاره هم مختلف تکتیکونه د ترستان په کار کوي چې هغه کول شي د یو سیمه بلې سیمه ته په کم مقدار باندې انتقال کی او بیا چې کله زیاتیږي او د یو هدف د عملیات لپاره چمتو کیږي بیا سره یو ځای کوي او کم پروسس د ماین جوړول او دا چې دی هغه ور باندې کیږي. یعنی دا هغه څه دي چې په تروریستي عملیاتو کې منل شوي دي او امکان لري. د تروریستي عملیاتو د مخنیوي لپاره د طالبانو د لپاره ډیره ستونزمنه ده چې د جمهوریت لپاره چې د سره د هغه ظرفیتونو او هغه ملاتړونو چې په بین ملي سطر درلودل ستونزمنه وه، نو د طالبانو لپاره خو بېخي زیاته ستونزمنه ده.
او بخشی هم دی باسته با بیا هم راجو او وړاندې البته دی اوریدون کې هم را اخلو، خو په لندو باندې د جنرال رادمنش نظر هم واخلم. جنرال صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا انفجاري مواد په کابل کې لکومه کیش؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې اکثرا دا انتحاري عملیات سرتریږي. دا انتحاري عملیات مخکې هم وویل چې متاسفانه چې په امنیتی چار سیستم تر اوسه رامنځته شوی نه ده، حکومت باید متحدانه عمل وکړي. اوس د وزارت داخله او د دفاع په منځ کې ځینې توپیرونه شته چې دا توپیر عواقب یې د دې سوال ځواب دي. تاسو ته معلومات یې چې ټول دغه انتحاریګان چې د حقانیه د مدرسې نه خلاص شوي افغانستان ته لیږل شوی ده، او د استخباراتو مسأله هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې د منطقې استخبارات د افغانستان په مورد کې ځینې استراتیژیګان لري چې باید په افغانستان کې امنیت تامین نه شي، چې اوس په کابل کې امنیت تامین شوی نه ده. دا انتحاریګان چې کیږي ټول فکر کوم چې د یو لاس نه اداره کیږي. یعنی په وزارت دفاع هم دوه کندکه د انتحاری و ایسته، په وزارت داخله کې هم هغه ورس تاسو ولیدل چې په داخل د وزارت داخله یو انتحاری خپل ځان وچول او د خلکو په منځ کې ځینې مشکلات رامنځته کړ. په دې اساس باندې زه وایم چې اول باید دغه انتحاریان د تشکیل نه لغوه شي، او پس له لغوه د تشکیل دغه انتحاریان د نورو انتحاریګان په مقابل کې اقدامات ونیول سي. چې دا اقدامات ونه شي زه فکر کوم چې هر یو یې سمخ کې په دې ان کې یا په دې آرزو کې و چې باید اول په بهشت کې خپل ځای ونیسي، دوی د بهشت کلید هغه لاره فقط یوازې په دې کې ګوري چې باید دی خپل ځان وچوي. په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا مشکله ده. موږ باید اول اساسي تدابیر سي همدغه ده، موږ باید په نظر کې ونیسو، تطبیق یې کړو، او بیا کولای شو چې د نورو تروریستي ګروپونو په مقابل کې په جدیت باندې مبارزه وکړو.
مننه جنرال صاحب،
بدون دغه نه هیڅ امکانات نشته.
مننه جنرال صاحب رادمنش، البته تاسو د کورنیو چارو د وزارت دننه 14 یاد کړه. پرون د کورنیو چارو د وزارت په یو جمعات کې له 14 وروسته طالبان وویل چې 4 تنه وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان شوي دي. لوي خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لاملمنو پوښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
ازادۍ په چپو کې پروګرام د زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124 شمیره تکراروم 00420221124 او تاسو کولی شئ چې په دې نړیوالې شمیرې د ټلیفون لارې زنګ وهئ 00420221124501. دا شمیره هم تکراروم 00420221124501. او دا سدیر او سکایپ هم تاسو په اختیار کې دی چې تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
خاکسار يم له پکتیا.
مهرباني، مننه.
شهبر صاحب محترم تاسو سلام کړ، درمنو جنرالانو تاسو کانی صاحب تاسو سلام. شهبر صاحب محترم څه یو یادونه سما کلیک داسي وخت او په تیر حکومت کې ما د زبوي سوالاتو ته لاړم. نو حتی په تیر حکومت کې به دې چې شیبر صاحب محترم ښه ګیره به در خیالي او بریت به در خیالي او چې بارود چار تاریخ به دې په ځان پورې تړلې درته ویلې به سزا راکته کولې مل موټر نه مګر وسې مجاهدینو حکومت ته وروره کړه چې ښه ګیره دې پریښي څڼې دې پریښي ښه شاشم تیل دې ورکړي وروره کړه درته ملا صاحب کاري صاحب راکته کوي دین نه اول دا د استخبارات په اړه کې مجاهدینو ورونو دا چې استخبارات حاصل دي چې چا لس کاله جهاد کړی چا پنځلس کاله دی هم دا هغه څوک د دوی مخالفین هغه خو دې دغه نه هم پوهېږي چې دغه استخبارات دا پخوا مجاهدین دي اړیکې خو بد ورسره لري دوی باید داسې استخبارات وټاکي چې هېڅ خلک یې ونه پوهېده او نه پرې پوه شي دا د ما نظر و
مننه خاکسر صاحب د استخباراتو مسله مو مهمه ده بل اوریدون کی ته مخه کوه اسریب څپو کی پروگرام دی مهرباني وکي تاسو سره سره اسمه
سلامونه شه تاسو ستاسو درنو ملمنو ته او ټول اوریدون کی ته په دې هله چې عفیت جامه پرتن لري
مننه کور ودان
بایزته او سي جناب شبر صاحب سجا خان قلم دوست خبرې کوم د لغمان ولایت
مهرباني
جناب شبر صاحب په دې اواخرو کې په دې افغانستان خصوصا په مرکز کې چیزونه وخی می پیښې کیږي واقعا ولستي غمجن ده او موږ هم ډیر غمزپلی او د دې تاب نه لرو د دې ملمنو څخه زما پښتنه دغه ده چې کوم لارې چاري دي چې هغه وسنه حکومت تر سره کی او دغه کابل امنیت خصوصا د دې مرکزی ولایتونو امنیت ور سره خوندې شي
مننه قلم دوست صاحب البته جنو شانو ته ملمنو اشاره وکړه جنرال صاحب شینواری وویل چې د کابل امنیت آسان نه دی ارزان نه دی جنرال صاحب راتمنش ویل چې د کابل شاوخوا یو کمربند په کار دی او متخصصي خلک باید امنیتی ځواکونو ته جذب شي او شاغلی قانی وویل چې نظم باید رامنست شي البته دا د دوی د څرګندونو جنټیک ول چې ما یاد کړ بل اوریدون کې ته مخه کوو اسریب سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړه را سره اس مهرباني
دا کابل اوس کوم یو کې سنوال
مهرباني
مهرباني تاسو تاسو غنو ملو ته کومه زما خبره دا ده چې په کابل کې خو امنیت یو د جمهوریت نظام او یو د اوس د دې نظام ده جمهوریت نظام کې چې اغه پر نظامی خلکو باندې هر وخت چاودنه کېدلې او په دې نظام کې چې دا پر عام خلکو باندې چاودنه کېږي نو عام خلکو امنیت په څنګه څنګه د ټول خبر
البته د ازادي راډیو د راپورونو لمخي پخوا ځینې حمله په نظامی برخو کې کېدی لیکن ډېر حمله په ملکی خلکو هم شوې دي د سنډه چې په ملکیانو باندې په خوا چاودنه نه کړي دغه د دشت برچی سیمه په تیرو درو کلونو کې هم د غنو چاودنو شاهد و او د کابل فرزن لوی چاودنه چې دی جرمنی سفارت سره نږدې چاودنه وشو تقریبا 200 کسان پکې وشل شو اکثریت ملکیانو او هم د سنوري چاودنه
دا خبره صحیح ده مانه مدر سره په تیر نظام کې چې جمهوریت په هغه وخت کې هم دغه دایش مثلا چې اوس په افغانستان کې څنګه چې غواړې په هغه وخت کې ما غوښ خپل امنیت کولې پر باز خلک باندې او د کابل په لیدس کې لکه مثلا پر هزارګان باندې چارو حمله کیږي دا په هغه وخت کې هم د دوی لاسونه و او یو د اوس پر عام خلک باندې کیږي لکه مثلا په وزیرکبر خان کې چې تیر هغه تیر جمعه وسو یا پرون کوم چاودنه سوي د چتا سیوایس په کورونی چار وزارت په مسجد کې دا په هغه مسجد کې نو بغل کې مسجد و دا سي ځاینه چې چاودنه کیږي دا پر عام خلکو باندې سوي ماته فون مان مات زه ورغله مغازه یو ده
مننه چې خبرونه کوم برخه وخت بل اوریدون کړه مخه کوو اسادی په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړه تاسو سره
سلام علیکم تاسو او ملمنو ته نیک ویلی او سلامونه وړاندې کوم
و علیکم السلام مهرباني
شبر صاحب دغه د عملو دغه د رکه مو سن معلومه مو چې د جنایي تیر شو درک معلوم دی هم دغه تیر شو لوکالو هم دغه و نو خود باغه چاودنیم په دغه د ورځې کې شبر صاحب مخکې تیر شل کاله و هم دغه ټوله کارونه د حکومت په چوکاټ کې کېدل، د سنګوریانو و، د پولیسو و، د ملي اردو و، چې کاټ نه وای ورڅخه سلایه نه شو ګرځولی، چې سلایه ګرځولی شو هغو غلاوې کولې، هغو جنایي دغه کوله. که اوس یم چې کاټ نه وي ورڅخه یا طالب نه وي نو سلا نه شي ګرځولی، که سلا ګرځولی شي نو دغه جابو سهلمند کې ډېر بد امنیتي د غلاو په دغه کې، یعنې دغه شي دي چې څوک سودا وکړي او بس په فسي دغه وسو تېښ په دغه یوه هفته کې شوي دلته په هلمند کې. خبره دا ده چې خپل سپونه دوی تشکیه نه کوي، خپل نفر ته جزا ورنه کړي، انډیوالي و د مابین ولاړه نه شي، انډیوالي دا د پلاني انډیوال دی، هغه د پلاني موډل ته داسې داسې دغه اسنادونه لرو خو خیر وسو وایو موږ دلته خبره.
مننه مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. میلمنو ته ورځو او د لومړی بده جنرال صاحب شتنواري نظر واخلم. جنرال صاحب د خاکسار چې لپکتیا څنګه وهلې و دی وی چې په استخباراتو کې باید د سکسان جسب شي چې خلګې ونه پیښني، څنګه ستاسو په باور؟
شیبر صاحب واقعا خاکسار صاحب مهم ټکی ته اشاره وکړه. واقعا استخبارات هر هیواد او د استخباراتو د اورګان اصول دا ایجاب کوي چې په استخباراتو کې خو مختلف حالت وه، استخبارات مختلف برخې لري، خو د اپراتیفي برخې چې کوم پټ کارونه کوي هغه واقعا باید پټوسیږي او د ولس په منځ کې باید څرګندونه وسیږي. شیبر صاحب کی اجازه ده تاسو ته په لنډ ډول اصلي د عوامل د امنیت د غواخلو وړاندې کوم، بالخصوص د طالبانو په وخت کې. لومړی دا ده چې طالبان باید خپل سیاسي ستونزې د افغانستان د ولس سره حل کړي. د دې نه داسې انتباه وانه خېستل شي چې دلته مطلب دا ده چې بیا ما غوښتنی شورواکي او زورواکي سره مصالحه وکړي. نه، زما په هند باندې د افغانستان د ولس سره او د ټولو سیاسيونو سره باید طالبان یو سیاسي تفاهم ته په هر ډول چې کیږي باید ورسیږي. دویم ټکی، طالبان کوم تخصصي ظرفیتونه یوازې په امنیتي سکتور کې نه بلکې په ټولو سکتورونو کې د مدرسې پسترګاږي ته ګوري، ولې ټول سکتورونه مدرسه نشي کېدلی چې هغه طالبان یا ملایان اداره کړی شي او یا په دې برخه کې هغه تجربه ولري یا په دې برخه کې هغه زده کړې ولري. درېم، کوم طالبانو اصلا د سره د امنیت دراوستلو لپاره کمپورت نه درلوده، په دې چې دو کله چې په هر سیمه او هر ښار ونیو لومړنی کار دو دا و چې د زندانونو دروازې خلاصې کړې. په دې زندانونو کې هم د مختلفو ډلو تروریستانو او هم مختلف د جنایي جرمونو جنایتکاران. څلورم ټکی دغه دی چې تر څو طالبان د کومو ګواښونو سره چې په امنیتي برخه کې دي، که په سیاسي برخه کې دي او که په اقتصادي برخه کې دي، دا د ولس سره او د هیوادوا د نړیوالو سره شریک نه کی او په دا مرموز ډول باندې چې دوه اوس روان دي، زه په دې باندې متقاعد یم چې دا ستونزې به زیات شي او دا ګواښونه به نور هم زیات شي. پنځم ټکی دا دی چې موږ تر څو د امنیت د ګواښلو اصلي جرلې او اصلي عوامل پیدا نکړو، موږ په هیڅ قیمت باندې نه توانیږو چې دا غې لپاره تدابیر ونیسو. مننه.
مننه جنرال سپشن واره. جنرال سب رادمنش، یو اوریدون کې دا خبره وکړه چې په خو هم د حکومت دننه خلق امنیت خراب او وسم د طالبانو دننه خلق امنیت خراب وي، تاسو سره موافق یاست؟
ما خو مخکې هم وویل چې دا مهمه ده چې موږ د خپل دفاعي او امنیتي ځواکونو یو خاص سیستم رامنځته کړو، اما مهمتر د ټولو نه دا دی چې موږ باید په افغانستان کې د بیکاری د لمنځورولو لارې چارې وسنجو. که بیکاری، که فقر، هیڅ امکانات د امنیت نه یوازې په افغانستان کې، په هر هیواد کې نسته. او همدارنګه موږ باید د بیرونی هیواد یعنی د منطقې او فرا منطقې ارتباطات تامین کو او ارتباطات ولرو چې د دوی سفارتخانه دلته په افغانستان کې او د افغانستان سفارتخانه دوی په یوادو کې پرانستل شي او د دغه ارتباطاتو په لر کې موږ وکولای شو چې خپل تجارت رونق ورکو، خپل خلکو د ژوند د بهتر کولو لاره په پیدا کو چې د دوی ژوند د دوی اقتصاد تغییر وکړي. د دوی په دسترخوان کې باید یو لوګې دودی پیدا شي که دودی نه یې هر کس هر سازمان او هر تروریستی دلی کولای شي چې دا خلک جذب کړي او د افغانستان د حکومت په مقابل کې دوی استعمال کړي. اوس اکثره دا بی امنیتی دا خرابی د وضعیت د دې لپاره د سیمون په خپل خلکو باندې کوم پروګرام نه لرو چې د دوی اقتصاد تغییر ورکو او دوی ته مونږ نه کولای شو چې داسې لارې وخیو چې رښتیا دا لاره د انسانیت د حکومت د تقویت د امنیت او د نورو مسائلو لاره ده. مونږ د ښځو حقوق او د بشري حقوق تر اوسه ډیر لازم ده تر نظر لاندې چې باید دا مسائل مراعات کړو چې خلک د دولت نه راضی شي او د دغه رضایت په لر کې مونږ وکولای شو چې د خلکو همکاري او حکومت سره جلب کړو او پس له هغه مونږ و خلکو باندې غږ وکړو چې راشي مونږ ټول هغه مسائل چې په دوحه کې د توافق نامې په نامه امضا کړی اوس تطبیق کړی. تاسو نور سوالونه نه لرئ، باید حتما د افغانستان د دولت سره همکاري وکړئ، اما دا مسله تر اوسه نه ده شوې. په دې اساس باندې امنیت ډیر مشکل ده په افغانستان.
مننه جنرال صاحب.
موږ باید دولتداری رامنځته کړو. دولتداری رامنځته کول په دا خبرې نه کیږي، باید عملا مثلا اوس په افغانستان باندې د هیوادو کومکونه چیرته ځي؟ ولې د افغانستان د خلکو اقتصاد تر اوسه تغییر نه دی موندلی؟ دا موضوع باید وسیرل شي. اما دا مسله تر اوسه په افغانستان کې نه دی سیرل شوی او نه عملي کیږي.
مننه قانی صاحب. مخکې یو اوریدونکي چې له هلمند خبرې کولې چې صفوف باید تصفیه شي، او البته نظم ته تاسو هم په خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه، لیکن یو بل خبره د داعش یاد کړه. داعش څنګه باید په کابل کې چاودنی وکړي او عملیات وکړي؟
شپږ جنه دا په خوا هم او داعش او یو دغه ډېر لوی دغه چې لري داعش او په اسلام باندې د اخفاء ځانته یو دغه لري په اسلام باندې جبهه شاته د اخفاء یو نوی کمپ لري چې هغه د اورګزیو ایجنسی ده د ډېرن کرخیا خواته او دوی دغه لري د پټېدلو ډېر مطمئن ځایونه لري. الله هر وخت تر اوسه پورې تقریبا داعش په ننګرهار کې هم له پرمی ایجنسی ولا ورګزو ایجنسی څخه دغه کېدلی، هلته ډېر جنګونه وسول. د پخواني حکومت د داعش ترمنځ باندې د اوسني حکومت د داعش ترمنځ باندې ډېر بد لوی لوی دغه جنګونه ترسره شو، خو دوی له هغه ځایه تمویلېدلو لا اوس هم له هغه ځایه سره تمویلېږي. او د بل خبره څخه په دغه لحاظ باندې ډېر داعشیان داسې په دې پوهېدلي دي چې هغو سقوفو ته داخلشي، هغې ته طالبان ویل کېږي او په دغه سپوکو کې موجود دي. دا سپوکو تصفیه هم په شکل باندې نه ده سوی، او تر اوسه پولیس دوی هر تروریستي ګروپ چې په حکومت پر ضد جنگره یې هغه تدخل ګره غوښتل، هغه هولیه یې ځان ته غوره کول، هغه څیره یې ځان ته غوره کول، هغه سیګیره، هغه سلنګوټه، هغه دغه تحرکات، هغه ژبه و دغه ځان ته غوره کول. نو دا د طالبان لپاره پیلا مشکله ده چې دی داعش یو مرموز ګروپ په توګه باندې سیدی او آنن پانا، ځکه د دې یو منسجم انټيليجنس نتورک نه لري. دا غل سي نتورک چې هغه مسلکي پروفیشنل وي، هغه په یو ډېر مسلکي شکل باندې خطر د خطر رګونه سی واخلي او سرچینې ته ورسیږي. ولته شیخ ساکي د دې استخبارات لکه یو ورور سی وویل، هغه سي استخبارات چې غیر مسلکي غیر تربیه سي استخبارات، یا دا استخبارات په هغه سي پیچلو تروریستي تحرکاتو کې کار نه ورکي، او داعش بیا په دې دغه پیچلي شکل باندې عملیات ترسره کوي.
مننه قانی صاحب. له یوې خبرتیا وروسته دا بحث راټولو، او که څه هم په دې بحث په ترڅ کې په دې باندې خبرې وشوي چې د کابل امنیت څنګه ساتل کیږي، خو بیا هم په مجموع کې هم دغه ټکو ته تمکیج وسي، څنګه ممکنه ده چې د کابل امنیت تأمین شي او افغانان په کابل او په ټول افغانستان کې د آرام سا واخلي.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې پروګرام کې د کابل په امنیت خبرې کوو. میلمانه مدیر جنرال اجمل عمر شنواری، جنرال محمد رادمنیش او د سیاسي چارو کتونکی عصمت قانی. قانی صاحب، مخکې جنرال صاحب رادمنیش ته اشاره وکړه چې طالبان باید نور خلک هم په حکومت کې ورجذب کړي. مثلا دوی چې کله کال پوره شو په کابل کې یو غونډه ونیوله، دغه غونډې ته ما کتل او د ازادي راډیو له لارې مو راپور هم درلود. البته په راپور کې دې موضوع ته اشاره نه وشوې. په دې غونډه کې یوازې طالبان په خپلو کې سره ناست وو. یوازې ګمان کوم یو نفر له بهر را بللی و، هغه د مولوي صاحب محمد نبی محمدی زوی و چې هغه ملا دی. څه فکر کوي چې که دا سلسله همداسې روانه وي، آیا خلک اعتماد پی کولی شي او امنیت ټینګولی شي؟ قانیس
اما چې دا د طالبانو تر ټولو ستره دغه اشتباه دغه ده چې دوی فکر کوي چې موږ په یوازې شکل کولی شو چې حکومت رهبري کړو، یا په اصطلاح باندې حکومت جوړ کړو، یا ادارې جوړې کړو، یا خدمات وړاندې کړو، یا ملت وساتو. زه په دې باندې باور نه یم او دا به یو فاجعه رامنځته کړي. ښه به دا وي چې طالبان د یو داسې ګروپ په توګه باندې هغه ژمنو ته چې دوی پخوا کړی وي چې موږ انحصار رامنځته کړو، موږ سیاسي اقتدار یوازې د ځان انحصار نه بولو. وار وار یې په دوحه کې دا خبرې کولې، دوی د سیاسي انحصار ووځي پر هغو ملي قالبونو باندې سرمایه ګذاري وکړي. کوم ملي قالبونه چې یو ملي مشروعیت ته لاره ورکوي، او ملي مشروعیت د دې سبب ګرځي چې حکومت رامنځته شي، حکومت له نړیوال اعتبار او داخلي اعتماد څخه برخوردار شي.
قانی صاحب محترم، د طالبانو نظر به هم په دې برخه کې درسره شریک کړم. مثلا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا دا خبره کړې ده چې مثلا په نړۍ کې یو چیرته یو ګوند انتخابات وګټي، بیا خپل کسان راولي او په حکومت کې واک هغوی ته ورکوي. د دې په مقابل کې بیا ستاسو نظر څه دی؟ یعنی له مولوي صاحبانو پرته دوی وایي چې حکومت هم ګټلی ده، نو مولوي صاحبان دي وي پکې؟
ګوره حکومت خو دغه دی په دیموکراتیکو نظامونو کې ګوند کامیابه شي، بیوروکراسي هماغه ملي بیوروکراسي وي، تعلیمي نظام هماغه تعلیمي نظام وي، الټر پروفیشنل کادرونه په هماغه ځای باندې پاتې وي. صرف ځینې سیاسي دا اوس پاکستان ته وګورئ، پاکستان کې د عمران خان حکومت راغی، یو بیوروکرات له چوکۍ ته ایسته نه شو د مسلم لیگ حکومت. یا مثلا په برتانیا کې یو حکومت راغی، دغه د حکومت د کنزرویټیو ګوند حکومت، یو بیوروکرات له چوکۍ څخه ایسته نه شو، مسلکي کادرونه په ځای باندې پاتې شو، دغه پروفیشنل کادرونه پر ځای باندې پاتې شو، بیوروکراسي پر ځای باندې پاتې شو، د خدماتو سیستمونه پر ځای باندې پاتې وو. فقط په کابینه کې څو سیاسي پوستونه وو، دغه دغه توارغلو هغه خپل پروګرامونه ورته ورکړل. نور خو نور هغه دولت هغه د دولت پرځای دا خو داسې نه دي چې په څلور کال کې یو څوک روزل کېږي، نه په څلور کال کې یو کادر وروزي او هغه د هر حکومت بیا دغه کې هر حکومت چې راشي او هغه بیا راکاږي او بل څوک په نه باسي. دا خو دغه د حکومت نه درسته ده. د دیموکراتیک نظامونو کې خلک راځي، سیاسي اقتدار نشي، سیاسي څوک مستونه نشي، اما د حکومت اډانه حکومت اډانه خو داسې په ملي شکل باندې روزل کېږي.
مثلا پولیس په کابل کې پولیس چارواکي باید ولې، یعنی که دی پولیس عمومي عامر په یوه حوزه کې لري کې دالان دی پولیس،
دا پولیس ګوره دا دغه لوی سره څخه دا خلک سیاسي نه دي. پولیس سیاسي نه دي، ډاکټر سیاسي نه دي، استاد سیاسي نه دي، د پونتن کادرونه سیاسي نه دي، د مخابرات او دغه مسلکي روزل شوی کادر نه سیاسي نه دي، دا غیر سیاسي دغه د دولت ته د شټ دغه د شټ
قانې صاحب هم دغه دوه جنرالان چې دلته را سره دي دوی کله سیاسي دي، خو دوی هم پوځیان دي. په دغه بحث کې
دی په پوځیان دي بالکل زما نه مله، لیکن دا خو دغه د زموږ تاسو کچې ته موږ دولت جوړو، موږ به ځینې هغه دغه د دولت اډانه یا د دولت د مشنری پرځي په غیر سیاسي شکل باندې ډیزاین کړو او التوا شي هغه پکت د مملکت د لوړو مفاداتو یا د لوړو پروګرامونو لپاره کار وکړي او هغه په سیاسي شکل عمل ونکړي پکت د هغه حیثیت خدماتي دي هغه سرویس د سیمه چې د ټولو د غول لپاره وي نو دا چې موږ دلته کړی دي دا اشتباهات چې وي دي په تیر رژیمونو کې وي دي یا په جمهوریت په نظام کې وي دي هغه اشتباهات دي هغه دغه دي غلطه ده چې موږ داسې کول لیکن کچې ته موږ غواړو چې یو یو حکومت جوړو حکومت دی حکومت په شکل جوړیږي حکومت دی د اسګا په شکل جوړیږي په ملي شکل جوړیږي او د ملي اولویتونو په بنیاد باندې جوړیږي هغه ملت ته د غوې خدمات او تضمین دی هغه هغه پروګرامونه تضمین دي چې هغه په ملي ساته مترکیږي په ملي ساته باندې ناپیزیږي او یو مقرنه قوه ناپیزیږي دې په څه په قانون ته ژمن وسی دا چې په هر مسله کې موږ سیاسي عمل کوو یا په اسلام باندې غواړو چې هوانه وردی خدمات هم سیاسي کو طبي خدمات هم سیاسي کو تعلیمي خدمات هم سیاسي کو د مواصلاتو یا د مخابراتو خدمات هم دغه دا بنو هر ورځ یو څوک راځي کاګریتي یو دا سیستم بل منځ دی بل روز بل راکنيږي د سیستم بل منځ دی په دنیا کې خدای څنګه ده د فکر کوم چې سیاسي پلورالیزم د مملکتونو یا سیاسي تعهد په سیاسي جبهه کې هغه یو منل شوی اصل ده امل امیر خان ته کیسه چې دا خبره کړې ده چې حکومتونه چې د غنی سي نو ټول خل منځ نه وړي مملکت خو نه بدلی یو څوک چې بیا بیا څوک په زور راځي نو هغه زور خو دې ده نه ده ته هغه خو په یو سیاسي دغه چې څوک راځي هغه د څلور کلو لپاره راځي خو دې په زور راغلي دي دې د څلور کلم نه دي معلوم هغه ټایم لیمټ هم نه ده معلوم چې دا به تر څو وخت پورې دلته سفارت حکومت ټاکلې ده نه پیږم چې دا سفارت حکومت د ګو کلو لپاره ده د یو کال لپاره ده د شپږو میاشتو لپاره ده د څلور کلو لپاره ده
البته همدغه یو مهم سوال دی البته د امنیت په برخه کې فرضاً د قانون موضوع بیا بیا هم له دوی سره یاد شوی ده یعنی د کوم قانون په اساس باندې له دوی مشر که دغه نن ما د طالبانو ویان ته دا خبر یو ځل وکړه په همدغه ازادي پڅپو کې پروګرام کې ملک دغه نن دا مرګ خو د خدای پاک په لاس کې ده که دغه نن ستاسو مشر مړ شي نو واک به د چا په لاس کې دا خو نه اساسي قانون معلوم نه دی چې اساسي قانون معلوم نه وي دا خو به بیا نارشه ده مسته شي
بل شبر جان دی به قاعده په اساس باندې خبره باید وشي او قاعده باید رامسته شي به قاعده لوبه انارشیزم تزی او انارشیزم جګړه رامنځته کوي تصادم رامنځته کوي په ملي سطح رامنځته کوي په دغه سیمه ییزه سطح رامنځته کوي او موږ نشو کولای چې نور د تصادمات قیمت ادا کړو یعنی افغانستان د بل جنگ توان نه لري د افغانستان خلک د بل تصادم توان نه لري موږ بیا جګړې ته په هیڅ شکل نه ځو کته وایي چې ما یاره حکومت نیولې د دغه کیږي نو زه به حکم بل ورځ بل څوک وایي چې یاره چې دا حق تا طالب کړی د پزور مې حکومت نیولې ده زم دا حق ترلاسه کوم پزور یې نسب بیا زه حکومت کوم دا د زور خبره باید د تل پارلمان ولر چې موږ باید د حالت ته لاړ شو هغه د قانون په اساس باندې د مشروعیت هغه مالفه تکمیل کو بشپړې کو هغه تنطات دي د مشروعیت هغه ترلاسه کو لدي سره بغیر مسولی صراحه زه دي سولی سراسري ثبات سراسري ټکاو استقرار ته مشه رسیدل
مننه قانی صاحب د دې لپاره چې بحث را غونډو جنرال صاحب رادمنش که څه هم تاسو د بحث په ترڅ کې ځینې وړاندیزونه وکړل چې د کابل امنیت څنګه ساتل کېږي چې پولانډو باندې یو څو وړاندیزونه وکړي خیر ده که ځینې تکرار هم شي چې بحث را غونډو
یقینا باید په کابل کې حق پلانونه او حق تدابیر سه مخکې ملګری هم وویل باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو په منځ کې باید دا اعتماد را منځ شي چې خلک په پوسی سي رښتیا هم دا دولت د دې نمائندگان دی کله چې نور ملګری هم وویل مونږ باید حتماً د دوه توافقنامه چې امضا کړی باید تطبیق شي په افغانستان کې د ملي دفاعي ځواکونه را منځ شي چې دا وکول چې سه متخصصین او مسلکی افسران په خپل لیکو کې جذبی کې او د دوی نه په خطو د کار واخلي دوی نمایشي نه باید په داخل د اردو تعین شي او دوی صلاحیت و نه لري چې د امنیت په مورد خپل پیشنهادونه وړاندې کی دا یقیني دی چې باید استخبارات هم وکول سي خپل ټکنالوژي سي د شنوت ټکنالوژي لوار بوزي او وکول شي د هر تروريستي ګروپ ځای خبره او هدف کشتیه که او اخبل اقدامات پا خطوگا جاری وسادی که دا تکنولوژی را منست نشی پا اداراتو که سه دوی حق مسائل سی یقینا دا دشمن دا زپلو پا مورد که دی زای پزای نکی دا امکانات دا امنیت دیر لیری ده. اوس دا تکنولوژی پا دنیا که استه مونگ باید هم ولی رو مخ که پا دا جمهوریت که ام دا قصی تکنولوژی وو او تکنولوژی دیر مهمه ده سه باید استخبارات ولری و مونگ باید پی پوه شو چه دشمن کم هدف لری چیر تزی چه خبری که او ده سده پاره دوی حملات رامنسه کیجی او حملات یه ده کمی لاره نه سازمان ورکول کیجی دا کلا چه درامنسه شو مونگ کولی سو سه خپل خیق دامات ده کابل ده امنیت ده پاره ولرو او دا اقدامات تطبیقی کو.
مننه جنرال صاحب رادمنش. جنرال صاحب شینواره تاسو که تام مخکې ځین وړاندیزونو ته اشاره وکړه چې طالبان باید سیاسي تفاهم وکړي، متخصص ظرفیتونه جذب کړي، له نړیوالو سره او له ولس سره شراکت ته مخه کړي، له دغو پرته د جمهوریت په وخت کې امنیتي سکتورونو به په خپلو کې غونډې سره کولې او ځینې وړاندیزونه به یې کول او په ځینو برخو کې به یې تفاهم او موافقې سره کولې. یو دوه ټکي دا رقم چې په هغه وخت کې تاسو موافقه پې کړې وه او هغه د کابل د امنیت له خاطره مؤثر تمام شوي وو، هغه څه دي چې اوس یې وویست؟
مننه شیبر صاحب، یو لنډ اجازه راکړئ مخکې دې نه چې تاسو دغه پوښتنې ته راشم. کوم ټکو ته چې تاسو د قانی صاحب سره او د جنرال صاحب سره بحث درلود په لنډ ډول باندې زه هم یو کتنه ولرم.
مهرباني.
لومړی موږ تاسو یو اوریدونکي د داعش پاک له باندې پوښتنه درلودله. داعش د تر اوسه پورې په افغانستان کې واقع د څو کلونو راهیسې چې فعال شوی دی، ولې د داعش هغه فکری خط او هغه جغرافیایي محدودیتونه د نوم نه چې ښکاره ده چې د دې مخفف د دولت د اسلامي د عراق او شام، یعنی دا د افغانستان او یا د زمنګ اوساسو د سیمې پورې تقریبا هیڅ تړاو نه لري. زما په هم باندې دا یو نیابتي بله تروریستی شبکه ده چې د هغه ځای نه چې طالبان ته ویلیدل د طالبانو د تهدید لپاره او د طالبانو د دې لپاره چې د هغو د لارښوونه سرتخیونه کې ما په هم باندې دا د ماغه یو یا څو ګاونډي هېوادونو لخوا نه رامنځته شوی ده چې د طالبانو لپاره دلته یو ګواښ وي. دویم ټکی، تر اوسه پورې طالبانو په دې دا ټولو ته جوته ده او روښانه ده چې په افغانستان کې د یو ویشتو نه تر دوه ویشتو تروریستي ډلو پورې فعال دي. تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې خپل متحدین او مخالفین که هغه سیاسي دي او که نظامي دي مشخصه تعریف کړي نه دي چې دو سره څوک په تفاهم کې دي او څوک د دو په مقابل کې دي. بل تکي د سیاسي جوړجاړي لپاره زه فکر کوم طالبانو هغه فرصت په دې غوړ لسته میاشتو کې د لاس ورک کم هغه د سیاسي جوړجاړي لپاره چې د افغانستان د راتلونکي لپاره په ګټه تمامې ده، په دې چې دوه داسې کړنې وکړي چې زه فکر کوم هغه فرصتونه او هغه باور مطلق د لاس.
جنرال صاحب، را خبرونه راټولو څو ثانیې نور لرو.
د امنیت د خوالي لپاره او د امنیت د تامینېدو لپاره په لومړي سر کې د زونونو په سطحه باندې د مشترکو قرارګاګانو رامنځته کول دي چې په هغه کې د ملي امنیت، ملي د پولیسو او د ملي اردو په هغه وخت کې هغه همغږي وه او د مشترکې څوکیداري جوړېدلو. او دویم ټکی دا و چې د کابل د امنیت قمانداني په کچه باندې یو مشترکه قمانداني د ټولو ځواکونو چې په هغه کې د بنی ټولنې کوم قوتونه چې د ناټو د هغو د استازي پورې او د مختلفو سکتورونو چې په کابل کې فعال او د هغو د استازو پورې په دغه مشترک قمانداني کې ګډون درلود او ټول تعارکات به د ورځې چې
مننه جنرال صاحب شینواره، جنرال صاحب رادمنش او عصمت قانې د سیاسي چارو کتونکو له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. زحمت شیبر هم لاوریدونکو او له تاسو اجازه غواړم.